Radio.
نن جمعه د لیندیا قوس و ما د نومبر 28 السلام علیکم او سهار مو نیک مرغه د ازادي رادیو د نن ورځې خبرونه لا هم دې شی به پایل سوی په لومړی نیم ساته خبری مجله سره زموږ خبرونه د ماشوم تر او دوام کوي په راپورونه کې اوري د جرمني یو چارواکی له افغانستان د امریکایي پوځیانو په وټولو کې د بیړی مخالفت وکړ د او نور راپورونه تر خبرونو ورسته په غزنی کې چارواکي وایي چې د شخړو پر مهال د وژل سو کسانو شمیر تر پخوا کم سوی دی په نورستان کې روغتیایي کارکوونکو ته د څلورو میاشتو معاشونه ورکول سوي خو په روغتیایي مرکزونو کې درمل نسته د ترکیې یوې محکمې د پیلوټانو او قمندانانو په ګډون د پوځ 328 غړي په عمر قید محکوم کړل په غزنی کې د افغاني سترې میاشتې ټولنې چارواکي وایي په دې ولایت کې د وسلوالو شخړو پر مهال د وژل سو کسانو شمیر کم سوی په غزنی کې د افغاني سترې میاشتې ټولنې رئیس عبدالعلیم نوري ازادي راډیو ته وویل د 2013 کال پرتله په 19 او 20 میلادي کلونو کې د جګړې له ډګره لږ مړي انتقال کړي
په 2013 کال کې موږ 515 جنازې انتقال کړې دي په 2019 کال کې 315 جنازې او په 2020 کال تر اوسه پورې 200 جنازې انتقال شوې دي اوس خوشبختانه جګړه کمواله پیدا کړې ده
سره میاشت د جګړې له ډګره یوازې د امنیتي سرتیرو او وسلوالو مړي لېږدوي په نورستان کې روغتیایي کارکوونکو ته د څلور میاشتو معاشونه ورکول سوي خو په روغتیایي مرکزونو کې درمل نسته د نورستان د روغتیا رئیس ډاکټر زکی الله ستوري ازادي راډیو ته وویل
د درملو په بحث کې د ژمنۍ توکو د رسیدلو په برخه کې هم لږ تاخیر شوی او د تطبیقونکو موسسې لخوا نه خو اوس چې دوی ته د عامې روغتیا د وزارت له لورې کوم خیس پیسې ورکړل شوي دي نو مګر تاسو کې به دوی د غژمنې خطر ټوله تکمیلوي
په نورستان کې د 24 روغتیایي مرکزونو روغتیایي کارکوونکو د معاشونو د نه ورکړې له کبله له څه باندې دوه میاشتو راهیسې اعتصاب کړی و د تخار د ملي امنیت اداره وایي چې لس کسان یې د وسلوالو غلاوو قتلونو او د وسلو د خرڅلاو په تور نیولي د تخار د والي ویان محمد جواد هجری په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
د تخار د ملي امنیت ریاست موظفانو په طالقان ښار کې په درو اپراتیفي عملیاتو کې دا کسان نیول دي
دغه هم ویل چې لنیول سو کسانو څخه یو موټر یو کلاشینکوف او یو اندازه مهمات ترلاسه سوي او ضبط سوي دي د ترکیې یوې محکمې د پیلوټانو او قمندانانو په ګډون د پوځ 328 غړي په عمر قید محکوم کړل محکمې دغه کسان د 2014 د کال په جولای میاشت کې د ولسمشر رجب طیب اردوغان پر ضد د خونړۍ کودتا په هڅه کې په لاس لرلو مجرم وپیژندل د تورونو کسانو محاکمه په 2014 د کال کې پیل شوې وه او تر ډیره د هغو پوځیانو دوسیې وڅېړل سوې چې د انقرې په اکینچی هوایي اډه کې دیرول ترک چارواکي دا اډه د کودتا د هڅې اصلي سرچینه ګڼي د دوی د محاکمې پر مهال په محکمه او پلازمینه انقره کې سخت امنیتي تدابیر غوره سوي وو د استرالیا او بریتانیا چارواکو د ایران لخوا د استرالیایي بریتانوي څېړونکي کایلی مور ګیلبریت د خلاصون هرکلی وکړ نوموړي په 2013 کال کې ایران ته د سفر په لړ کې نیول سوی وه او په لس کاله بند محکومه سوی وه ایراني رسنۍ وایي چې کایلی مور ګیلبریت اسرائیل ته د جاسوسۍ په تور نیول سوی وه او د دریو ایراني سوداګرو د خلاصون په بدل کې خوشی سوه د استرالیا د بهرنیو چارو وزیر ماریس پاین په یو بیان کې ویلي چې د نوموړي خلاصون د استرالیا د حکومت لپاره یو لومړیتوب و د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر جامنیک راب هم په یو ټویټ کې د کایلی مور ګیلبریت د خلاصون او استرالیا ته د هغې د ستنېدو هرکلی کړی دی د روسیې د بهرنیو چارو وزیر لویدیز د بیلاروس په کورنیو چارو کې په لاسوهنې تورن کړ سرګی لاوروف د تور په منځ کې له الکساندر لوکاشینکو سره په کتنه کې ولګاوه په دې هیواد کې د اګست میاشتې د ولسمشري د لنجمنو انتخاباتو په اعتراض کې مظاهرې روانې دي زرګونه مظاهره چند د اګست له 9 نیټې را په دې خوا د هرې اونۍ په پای کې واټونو ته راوځي او د الکساندر لوکاشینکو د استعفا غوښتنه کوي اعتراض کوونکي باور لري چې د اپوزیسیون 8 کلنه کاندیده سویتلانا تسیخانوفسکایا د انتخاباتو اصلي ګټونکې ده رویټرز خبری اژانس وایي ځینو ډیموکراتانو پر منتخب ولسمشر جو بایدن فشار راوړی چې د امریکا متحده ایالاتونو پوځي بودیجه کم کړي. اوسنی ولسمشر ډونالډ ټرمپ په وروستیو دریو کلونو کې د امریکا بودیجه له څه باندې 619 میلیارد ډالرو څخه 240 میلیارد ډالرو یعنی شاوخوا 19% لوړه کړه. د سپرې په نوم د سټاکهولم د سولې د نړیوالې څیړنیزې مؤسسې د راپور له مخې چې د سږ کال په سور میاشت کې خپور سو د کورونا وایرس د اقتصادي اغیزو له کبله شای په راتلونکي کې د هیوادونو د پوځي بودیجو د زیاتېدو بهیر ودرول سي او دا امکان هم شته چې کمی سي.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه:
کابل ځای سیوریز د تودوخې لوړه درجه هو ټیټه 1، هرات اسمان لمر د تودوخې لوړه درجه 12 ټیټه 3، مزار شریف اسمان ځای سیوریز د اورښت امکان شته د تودوخې لوړه درجه 15 ټیټه 2، کندهار اسمان وریز د تودوخې لوړه درجه 13 ټیټه 8، او جلال آباد هم اسمان ځای سیوریز د اورښت امکان شته د تودوخې لوړه درجه 13 ټیټه 9.
خاطر پردیس د هوا له حاله خبر کړو. د افغانستان سیمې او نړۍ له حاله مو د خبری مجلې د خبری راپورونو په برخه کې خبرو. د جرمني یوې چارواکي له افغانستانه د امریکایي پوځیانو په وتلو کې د بیړي مخالفت وکړ. د افغانستان په سویل کې خبریالان په هلمند کې د ازادي راډیو د خبریال ایلیاس دایید قاتلانو د مجازاتو غوښتنه لري.
نه وسلوالو طالبانو او نه افغان حکومت په دې ارتباط مشته خبریالانو همدارنګ د خبریالانو بنسټونو ته وضاحت ورکړی دی. دوی د شهید ایلیاس دایید قضیه د نور قضیو په څیر رسبابیه زګنی.
په افغانستان او نورو هیوادونو کې په کورونا وایرس د خلکو د اخته کېدو پیښې زیاتې شوي. د فوټبال د پیژندل شوي ستوري دیګو مارادونا مړی خاورو ته وسپارل شو. د ژوند پرانګونی کې د کونړ له یوه پښ یا آهنګر سره خبرې کیږي.
دلته تبرګیا جوړو، نور جوړو، چاړه جوړو، رګه جوړو، دا رمبې جوړو، پټه نور جوړو.
د خبرونې د سر موضوع راخلو: د جرمني یوې چارواکي له هغه څه سره مخالفت وکړ چې د افغانستانه د امریکایي پوځیانو په بیړه وتلو بلل. تر دې مخکې د جرمني د بهرنیو چارو وزیر ویلي و چې له افغانستانه د امریکایي پوځیانو د وتلو په باب د دغه هیواد د اوسني ولسمشر ډونالډ ټرمپ پر پریکړې اندېښمن دی. د امریکا د دفاع سرپرست وزیر تیرې اونۍ ویلي و چې د جنوري تر نیمایي پورې به په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو شمیر له 4500 څخه 2500 ته راکم سي. تفصیل له اسمت څاروانه.
د جرمني د پوځي چارواکي ایوا هوګل له افغانستان د امریکایي پوځیانو د وتلو په اړه د متحدو ایالاتونو د اوسني ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ادارې د پلان په وړاندې خبرداري ورکړ. دا په تیرو نږدې لسو ورځو کې دوهم جرمني چارواکی دی چې له دې پلان سره مخالفت کوي. د جرمني خبري اژانس د راپور له مخې اغلی هوګل ویلي څه چې په کار نه دي په بیړه د ځواکونو ایستل دي. د زیاته کړه مهمه دا ده چې د ځواکونو د ایستلو هر راز پروګرام غږملوي. د جرمني دغه پوځي چارواکي همداراز ویلي چې په کار ده چې د امریکا د نوي ولسمشر جو بایدن غټ لومړیتوب داوي چې د ناتو له نورو غړو سره همغه راز چې امریکا ورسره یو ځای افغانستان ته تللې له هغو سره یو ځای راووسي. د راپور له مخې حاضر دمه جرمني په افغانستان کې نږدې 1250 پوځیان لري. دا ځواکونه د ناتو په مشرۍ د غوڅ ملاتړ ماموریت په چوکاټ کې افغان ځواکونه روسي. اغلی هیګل ویلي تر اوسه پورې په افغانستان کې د جرمني 950 سرتیري وژل شوي. د دې په وینا په دې اړه چې په کابو 2 لسیزو کې په افغانستان کې پوځي حضور څه بریا لرلې رښتونی بحث ته اړتیا ده. تر دې وړاندې تیره اونۍ د جرمني د بندنوی چارو وزیر هایکو ماس په برلین کې یوې خبري غونډې ته ویلي و چې له افغانستانه د امریکایي پوځیانو د وتلو په اړه بیړناک اقدام به په دې هیواد کې د سولې د پروسې لپاره خنډونه زیات کړي. د امریکا سرپرست دفاع وزیر کریستوفر میلر د سه شنبه په ورځ وویل چې د جنوري تر نیمایي پورې به په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو شمیر له 4500 څخه 2500 ته رالیږ کړي. په همدې حال کې د تروریزم نړیوال انډکس یا شاخص شي چې افغانستان په درسته نړۍ کې تر ټولو زیات له تروریزم اغېزمن شوی دی. د دې انډکس له مخې چې د سولې او اقتصاد انستیتوت خپور کړی په نړۍ کې د ټولو تروریستي پیښو په سلو کې 1/3 په افغانستان کې شوي او په دې حساب افغانستان په نړۍ کې د تروریزم تر ټولو لوی قرباني هیواد دی.
د اسمت په څاروان پر راپور کې مو وردل چې د جرمني یو چارواکي له هغه څه سره مخالفت څرګند کړ چې د افغانستان څخه د امریکایي پوځیانو په بیړه وتل وبلل. د امریکا د دفاع سرپرست وزیر تیر اونۍ ویلي و چې د جنوري تر نیمایي پورې به په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو شمیر له 4,500 څخه 2,500 ته راکم شي. د افغانستان په جنوب کې خبریالان وایي په هلمند کې د ازادي راډیو د خبریال الیاس دایی د وژنې په څیړنې کې له ملګرو ملتونو هم د همکاري غوښتنه کړې ده. الیاس دایی څه باندې دوی اونۍ مخکې د هلمند په مرکز کې ظاهرا د ده په موټر پورې د نښلول سوي ماین په چاودنه کې ووژل سو. صادق رښتینی نور حال راکوي.
د هلمند پوهنې د ریاست مسؤلین وایي تر 200,000 ډیر زده کوونکي لري خو ویل کېږي تر 100,000 ډیر.
د هلمند د رسا ژغ دوی اونۍ مخکې د تل لپاره خاموش سو.
د نامنیو غربت او کورنۍ ستونزو له امله د زده کړو څخه محروم دي.
الیاس دایی د تیری عقرب میاشتې پر 9 نیټه د هلمند په مرکز لشکرګاه کې د چسپکی ماین په چاودنه کې ووژل سو. په جنوب کې د افغان خبریالانو د ملاتړ او خوندیتوب بنسټونه وایي د الیاس دایی د وژل کېدو دوه اونۍ پوره کېږي خو اړوند مسؤلانو تر اوسه د هغه د وژل کېدو جزئیات نه دي څرګند کړي. د کندهار پریس کلب مسؤل جاوید احمد تنویر وایي د شاوخوا 15 تیرېدو سره سره افغان حکومت او وسلوالو طالبانو دوی ته د الیاس دایی د قتل په اړه وضاحت نه دی ورکړی.
متاسفانه دا دي د شهید الیاس دایی د شهادت دوه اونۍ پوره سولې نه وسلوالو طالبانو او نه افغان حکومت په دې ارتباط موږ ته خبریالانو همدارنګه د خبریالانو بنسټونو ته وضاحت ورکړی دي. دا په دې معنی چې دوی د شهید الیاس دایی قضیه د نور قضیو په څیر هغه سبابې زګڼي.
جاوید احمد تنویر وایي که حکومت او وسلوال طالبان د الیاس دایی د قضیه په اړه چپاته سي او په دې اړه وضاحت ورنکړي نو دوی به د خبریالانو د ملاتړ د نورو بنسټونو سره یو ځای ګډ تصمیم ونیسي.
موږ په هیڅ صورت په چپ او آرام نه کښینو. موږ یو ځل بیا د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو د دواړو څخه د شهید الیاس دایی د شهادت د قضیې په اړه وضاحت غواړو. کچیر دوی هم دوامدار د نور قضیو په څیر چپ پاتې سي د کندهار خبریالان په جنوب کې د خبریالانو بنسټونه به د مرکز سره د خبریالانو د ملاتړو ادارو سره یو ځای بیا یو ګډ تصمیم نیسي او په دې ارتباط به بیا موږ وروستی ژغ او وروستۍ پریکړه سرته رسوو.
په جنوب کې د افغان خبریالانو د خوندیتوب د کمیټې مسؤل احمد لودین وایي خبریالان او د الیاس دایی کورنۍ لا هم نه پوهیږي چې نوموړی چا ولې وواژه.
تر وسه پورې موږ ته دا نه ده څرګنده سوې چې الیاس دایی چا وژلې دي او ولې یې وژلې دي. موږ په دې اړه خپله اندېښنه او د دغسې قضیو په ځانګړي ډول د شهید الیاس دایی د قضیې په اړه د ملګرو ملتونو سره هم خبرې کړې دي او د لیمو په کندهار کې د دوی د سیاسي نمایندګۍ څخه هم مرسته غوښتې ده تر څو د قضیې په روښانوالي کې زموږ سره مرسته وکړي. خو تر اوسه پورې موږ هیڅ ډول وضاحت په لاس کې نه لرو او یوازې دا راته ویل کېږي چې پلټنې روانې دي.
په جنوب کې د نوی یاد آزاد رسنیو د ملاتړ ادارې مسؤل عبدالسمی غیرتمل وایي دوی ویره لري چې د الیاس دایی قضیه دي هم په دې حوزه کې د نورو وژل سو خبریالانو په ډول له څېړنې پاتې سي.
موږ د الیاس دایی د شهادت په لومړۍ ورځ هم د اندېښنه لرل چې د ده شهادت او د ده مړینه به هم دغسې پسې ورکېږي لکه د نورو شهیدان. دا چې موږ په زابل و هلمند و روزګان و کندهار کې لرل چې د هغوی قضیه هم دغسې پسې پاتې سوي دي او بیا چا پوښتنه نه ده کړې. د شهید الیاس دایی د شهادت تقریبا 2 کېږي تر اوسه پورې دولت هغه سکنات چې باید لازم وای خبریالانو ته ورکړی وای د دوی کورنۍ ته ورکړی وای د دوی فامیل ته ورکړی وای کاملا نه دی ورکړی.
بلخوا د هلمند والی ویان عمر ځواک وایي د الیاس دایی د وژل کېدو په اړه د پلټنې ټاکل شوی احت لا هم په څېړنو بوخت دی.
موږ په دې برخه کې یو ځانګړی احت ټاکلی دی. هدف هم د دغه قضیې د دقیقو څېړنو ده چې په دې مخه باندې تر څو د قضیه دقیقه وڅېړي او په دې باندې کار وکړي او دم کړی. په دې کې امنیتي او کشفي ارګانونه دې ته رسېدلي د قضیې سر کې دي. ان شاء الله داخل وارد شوي د قضیې ته ان شاء الله ډېر ژر په دې عقل باندې اقدام وکړي او هدف یې دا دی چې باید په دې برخه کې ډېر جدي کار وکړي او مخته ولاړ شي.
د الیاس دایی د وژل کېدو مسؤلیت تر اوسه چا نه دی منلی. وسلوالو طالبانو تر دې مخکې ژمنه کړې وه چې د الیاس دایی د وژل کېدو په اړه څېړنې کوي.
ژوندۍ ودانۍ هم د شته نامنوي پر مهال یا سوځول سوي دي او یا یې چوکۍ او نور توکي د سیمه ییزو خلکو او نامعلومو کسانو لخوا چور سوي دي. محمد الیاس صاحب د ازادي راډیو هلمند.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار لوو د ماشام تر وله ازادي رادیو ووري.
اوس به احمد شیبر را تووی چې د نړۍ په ځینو معتبرو ورځپاڼو او خپرونو کې د افغانستان په باب څه راغلي.
Stars and Stripes ورځپاڼې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو له لوري د شکرانې یا تانکس ګیوینګ مذهبي ورځې د لمانځلو په اړه مقاله خپره کړې ده او لیکي چې دا ورځ سږ کال د تیرو کلونو په څیر نه ده. په دې مقاله کې راغلي دي چې د قدس ملاتړ ماموریت وار له مخه د ایمیل له لارې یو بیان لیږلی و چې د پنجشنبې په ورځ به د شکرانې ورځ پوځیان داسې لمانځي چې له یوه بل به سره لرې وي. ورځپاڼې وړاندې د افغانستان د روغتیا وزارت دا شمېرې خپرې کړې دي چې تر اوسه په دغه هیواد کې څه باندې 45,000 کسان په کورونا اخته شوي دي او له دې ډلې 1,212 تنه مړه شوي دي. خو سټارس اینډ سټرایپس په خپاره کړې مطلب کې پر دې شمېرو شک څرګندوي او لیکي چې ډېر کسان دي چې ټیسټ یې نه دی شوی نو د کورونا مثبتې پیښې ښایي په افغانستان کې تر دې ډېرې زیاتې وي. د امریکا دفاع وزارت تر اوسه په افغانستان کې په کورونا د اخته بهرنیو ځواکونو د شمېر په اړه څه نه دي خبره کړې. Stars and Stripes لیکي دا سربیره پر دې چې سږ کال د یو شمېر مثبت پیښو راپورونه خپره شوې دي خو دفاع وزارت د امنیتي دلایلو له امله دا شمېرې نه خپروي. د فبروري په 9 چې په دوحه کې امریکایانو له طالبانو سره د سولې کوم تړون لاسلیک کړی دی د هغې له مخې به ټول امریکایي ځواکونه د می تر میاشتې له افغانستانه وځي. نو ښایي سږ کال له امریکایي ځواکونو د شکرانې وروستۍ لمانځنه وي چې په افغانستان کې کوي. میل آنلاین خپرونې د یو شمېر هغو بهرنیو ځواکونو په اړه لیکنه خپره کړې ده چې پخوا په افغانستان کې وو. دا خپرونې لیکي آسترالیا د دفاع وزارت لږ تر لږه 10 په افغانستان کې د بشري حقونو د سرغړونو د راپور په خاطر له دندو ګوښه کړي دي. خپرونه لیکي چې دا کسان د آسترالیا د ځانګړو ځواکونو غړي دي. د آسترالیا دفاع وزارت پر دې کسانو دا شک کړی دی چې دوی د هغو بشري سرغړونو شاهدان وو چې له ادعا سره سم د آسترالیا ځواکونو په افغانستان کې ترسره کړي دي. د همدې سرغړونو په تور 19 نور په آسترالیا کې د تحقیقاتو لپاره معرفي شوي دي. تیرونی په 455 مخونو کې یو تحقیقاتي راپور خپور شو چې په کې د آسترالیا ځواکونه تورن شوي دي چې د 2015 او 2016 کلونو ترمنځ 9 کسان په افغانستان کې په غیر قانوني توګه وشل دي. د 2020 کال د سپتمبر له 11 وروسته د آسترالیا تر 6,000 ډیرو پوځانو په افغانستان کې خدمت کړی دی.
په افغانستان کې د سهار 8:03 شوې. د جنیوا په نړیوال کانفرنس کې نړیوالې ټولنې له افغانستان سره د 4 کلونو په موده د 13.2 میلیارد ډالرو مرستو ژمنې وکړې. دا مرستې تر هغې کمې دي چې 4 کاله مخکې نړیوالو د بروکسل په کانفرنس کې اعلان کړې وې. افغان حکومت د څومره مرستې هیله درلوده؟ احمد شیبره د مالیه وزارت له ویاند شمروز خان مسجدي سره غږېدلې او د جنیوا په کانفرنس کې د سویو ژمنو پوښتنه ورڅخه کړې ده چې دا مرستې د حکومت لهیلو سره سم دي او که څنګه.
دغه کانفرنس زمونږ د توقع نه لا ښه تیر شه. دغه مرستې چې کوم رقم وشولې ته د باندې 13 میلیارده که مونږ دا مد نظر ونیسو چې نړیوال اقتصاد د کرونا له امله ډېره سخته ضربه لیدلې او ځینې لوی او واړه هیوادونه حتی د خپل اقتصادي وضع لپاره ډېر سخت تشویشونه درلودل، خو بیا هم دوی د افغانستان د دولت سره د بروکسل د کانفرنس په تړاو صرف 15% کم مرسته وکړله، نو دا زمونږ د توقع نه ډېره زیاته مرسته وه.
په دې غونډه کې ځینې شرایط هم نړیوالې ټولنې وضع کړې دي. فکر نه کوي چې دا شرایط یو څه سخت دي چې د افغانستان حکومت وتوانیږي چې دا شرایط پوځای کړي؟
د افغانستان دولت او ملت د دوه انتخابو سره مخامخ و. یا دا چې نړیوال همکاران خپل مرستې به حد زیاته کمې کړي، کیدای شي 1 یا 2 میلیارد ډالر هم نه وشوي، یا دا چې مرستې وساتي خو ډېر سخت شرایط ورته وساتي. بنا اند افغانستان د حکومت خپل غوښتنه هم دا و چې مرستو ته مو په هماغه تیر ادامه ورکړي، ولې شرایط مو کولای شي سخت کړي. نو د افغانستان حکومت په دې حقیقت باندې پوه شوی دی چې د افغانستان د آیندې لپاره دغه مرستې ډېرې سختې اړینې دي او د دې مرستو پرته موږ نشو کولای خودکفایي خواته
ولاړ شو. تاسو ویل چې شرایط سخت دي، کیدای شي چې تاسو اشاره ورته وکړئ چې کوم شرایط سخت دي؟
د شرایط ګوره په ټوله کې هماغه تیر شرایط دي، ولې دا ځل د نړیوالو د څېړنې او د میکانیزم د ارزونې به سخت وي. هر کال به مثلا د فساد سره د مبارزې د کې حکومت ولی د رونوالي او د مثلا د شفافیت او په عوایدو بودیجه کې د زیاتوالي په محاکمو او څارنوالۍ کې د اصلاحاتو همدارنګه د سولې په پروسه کې، نو هر کال به دقیق تعهدات لیکل کېږي سیرل کیگی، او که در کال پا پای که نریوال همکاران زمانگا در جی دی او عملی اقداماتو تخواخ بود خود داغا کلانه مرسته به هر کال تا 2023 پوری دوام که نه یې، نو په ډاګه یې راته وویل چې بیا به دوی د خپلو په مرستو باندې پوره حق ولري چې یا یې ودروي یا یې کمې کړي او یا یې هېڅ رانه کړي.
د مالیه وزارت وایاند شمروز خان مسجدی و چې د جنیوا په کانفرنس کې له افغانستان سره د سویو مرستو د ژمنو په اړه څرګندونه کوله.
ازادي رادیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
اوس هم په افغانستان او نړۍ پورې بل تړلې مسأله د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې د کورونا وایرس مثبت پیښې په زیاتېدو دي. افغانستان هم له هغو هیوادونو دی چې په وروستیو ورځو کې د کورونا وایرس پیښې پکې زیاتې سوي، او د پوهنې وزارت یې اړ ایستلی دی چې د حضوري زده کړو په اړه بیا کتنه وکړي. خو تر ټولو ډېرې پیښې د امریکا په متحده ایالاتونو کې ثبت سوي دي. تفصیل له عصمت څاروان نه.
په داسې حال کې چې په افغانستان کې هم د کورونا مثبتې پیښې په ډېرېدو دي، په نړۍ کې په دې وایرس اخته کسانو شمیر تر 6 میلیونه اوښتی دی. حاضر دمه تر ټولو ډېرې مثبتې پیښې د امریکا په متحدو ایالاتونو کې ثبت شوي دي. د ریوټرز خبري آژانس ته راپور له مخې د امریکا روغتیایي چارواکو له خپلو هیوادوالو وغوښتل چې د شکر ایستلو یا تانکسګیوینګ د ورځې په رخصتۍ کې له سفر کولو ډډه وکړي او په دې مناسبت په کورنیو میلمستیاوو کې راټول نه شي. دوی وایي له خبرداریو سره سره ډېر امریکایان د شکر ایستلو د ورځې په مناسبت میلمستیاوې کوي او یا سفرونه کوي، او له همدې کبله باور کیږي چې د کورونا پیښې په نورې هم ډېرې شي. د امریکا د ساري او انتاني ناروغیو د مرکز رئیس ډاکټر انتونی فاوچی یو وار بیا پر خلکو ژغ وکړ چې د کورونا لپاره اعلان شوي مقررات رعایت کړي، لکه له یو بله لازم واټن ته پام وکوي، ماسک وکاروي، او په یو ځای کې له راټولېدو ډډه وکوي. د امریکا په ځینو ایالتونو کې د کورونا د ډېرېدو له کبله ښوونځي او رستورانونه بند شوي، او د نیویارک په شان په ځینو ښارونو کې نوي بندیزونه اعلان شوي دي. په همدې حال کې په پام کې ده چې ژر په امریکا کې د کورونا پر ضد عمومي واکسیناسیون پیل شي. د روټرز خبري آژانس پر اساس تر یوې اونۍ په لنډه بوده کې په امریکا کې 1 میلیون تنه په کووید 19 اخته شوي دي، او اوس په دغه هیواد کې د کورونا د ټولو مثبتو پیښو شمیر 2,240,000 ته رسیدلی دی. همداراز په دې هیواد کې 2,28,000 تنه په دې وبا مړه شوي دي. د روټرز خبري آژانس د راپور له مخې په درسته نړۍ کې تر 6 میلیونه ډېر کسان په کورونا وایرس اخته شوي، او 1,400,000 تنه ورڅخه مړه شوي دي. په وروستیو ورځو کې په افغانستان کې هم د کورونا پیښې په بېساري ډول زیاتې شوې دي. له همدې کبله د افغانستان حکومت د کورونا د لا خپرېدو د مخنیوي لپاره د ښوونځیو، پوهنتونونو او د ودونو د تالارونو د بندولو پرېکړه کړې ده.
پر ګڼو مسایلو اوریدونکو سیمیسونه راستولې دي. خان محمد اسلام یار د هلمند له ندلیلي کې د شهید الیاس دایی په وژل کېدو سره د هلمند خلکو ژغ چوپ او خاموش سو، دا چې هلمند یو ناامنه ولایت دی. ازادي راډیو د پدې ولایت کې بل خبریال وټاکي. حمیده غنمرنګه له غزنی د شهید الیاس دایی شهادت په قضیه کې د حکومت ناغېړي نه بخښل کېدونکې جفا ده. محمد اسلام بیتاب د خوست ولایت څخه لیکلی چې د جنیوا په کانفرنس کې کوم مرستې چې د افغانستان له حکومت سره وسوي باید افغان دولت پر هغو لارو چارو دغه مرستې ولګوي چې زیاته اړتیا ورته لیدل کیږي. محمد نبی خپلواک له غزنی، که طالبان افغانان وي نو بیا ولې تر خپل حاکمیت لاندې سیمو کې د بیت المال حفاظت نه کوي؟ محمد عارف حنیفي له هلمند، په هلمند ولایت کې درسي کتابونه نشته او هم څلور میاشتنی ازموینې رانږدې دي، او زده کوونکي د زیاتو ستونزو سره مخامخ دي. عبیدالله الله لغزنی لیکي چې په زنه خان ولسوالۍ کې د مکتبونو ودانۍ نشته، د پوهنې رئیس ته ودانۍ جوړې کړې. قاری محمد نبی مینوال د هلمند له نادلی څخه لیکلي، د نادلی او مرجی ولسوالۍ خلک زیات خوشاله سو چې حکومت د هلمند سیند اوبه ورخوشي کړې. او عبدالواحد مدقق له لوګر لیکي، تر څو چې بهرني ځواکونه له افغانستان څخه ونوځي د سولې راوستل ګران کار دی. د ازادي راډیو نیم ساعت خبری مجله اوري. د نړۍ د فوټبال یو نامتو ستوري ولوید، د ارجنټاین پخوانی کیپټن دیګو مارادونا د 22 کلونو په عمر وفات سو. د هغه مړی خاور ته وسپارل سو. د ارجنټاین ولسمشر درې ورځنی ماتم اعلان کړی دی. تفصیل له احمد شبر څخه.
په پلازمینه بونس آیرس کې د ولسمشرۍ د ماڼۍ دننه خلک په کتارونو د ډیګو مارادونا د تابوت مخې ته تیری شي. څوک چکچکی کوي، څوک ژاړي، څوک ګلونه پرې اچوي، ځینې چیغې وهي. باډیګاردان خلک نه پرېږدي چې ودرېږي. له ماڼۍ بهر د بیروبار د مخنیوي لپاره پولیسو موانع جوړې کړې دي. پولیس غواړي چې ورو ورو خلکو ته لار پرانیسي. د مارادونا مینوال د خپل اتل د جسد د لیدو لپاره پولیس پورې وهي، موانع ړنګوي او د ولسمشرۍ د ماڼۍ په لور ترمي. مارادونا چې په درې ورځني ماتم د ارجنټاین خلک شینولي، کلونه کلونه یې دوی ته خوشي ور په برخه کړي. په 1988 کال کې چې کله ارجنټاین د فوټبال نړیوال جام کوخته یووړ، پولیسکونو سره کسان په بونس آیرس کې راغونډ شول. د خپل ملي ټیم د کپتان هرکلی وکړ. څلور کاله وروسته مارادونا بیا هم کپتان و چې د ارجنټاین ملي لوبډله د فوټبال د نړیوال جام تر پایلوبې ورسېده، خو جام یې جرمني ته پایلوت.
دا تاسې ازادي راډیو ته غوږیست. دا هم د دې خبرونې د مهمو خبرونو لنډیز. په غزنی کې د سترې میاشتې ټولنې چارواکي وایي په دې ولایت کې د وسلولو شخړو پر مهال د وژل سوو کسانو شمېر تر پخوا کم سوی دی. په نورستان کې روغتیایي کارکوونکو ته د څلورو میاشتو معاشونه ورکول سوي، خو په روغتیایي مرکزونو کې درمل نسته. د تخار د ملي امنیت اداره وایي چې لس کسان یې د وسلولو غلاو، قتلونو او د وسلو د خرڅلاو په تور نیولي دي. د ترکیې یوې محکمې د پیلوټانو او قمندانانو په ګډون د پوځ 308 غړي په عمر قید محکوم کړل. د استرالیا او بریتانیا چارواکو د ایران لخوا د استرالیایي بریتانوي څېړونکي کایلی مور ګیلبریت د خلاصون هرکلی وکړ. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر لویدیز د بیلاروس په کورنیو چارو کې په لاسوهنې تورن کړل. او رویټرز خبري ایجنټ وایي ځینو ډیموکراتانو پر منتخب ولسمشر جو بایډن فشار زیات کړی چې د امریکا متحده ایالاتونو پوځي بودیجه کمه کړي.
دا ژوند رنگونه.
یار محمد مینون دی او قسم می لواری دا دلته وتا ینګروم وای او پخ وتا وای دا درې وړه قسمونه زما دي او دا کوم
دلته چشه جوړې
دلته تبرګې جوړو لور جوړو چاړه جوړو دغه جوړو دا رمبه جوړو پټه لور جوړو قلفونه جوړو
څه قسم قلفونه جوړولای شي
دا پښتې قلفونه جوړو
څو قسم دي هغه قلفونه
هغه کې قسمونه دي یو قسم د سیده چې د لوکار د اډو کې مقدار جوړیږي واړه هغه به مونږ د پخوا به د زنانه واخسته دي ماشومان غاړه کې اچول هغه به مونږ ور کول په هغه وخت کې 800-900 روپۍ هغه د خوشحالۍ نه به یو دراله 100 روپۍ باندې واخسته هغه به لاولې زما جویل قلف جوړ کړی دی خورې ناری بیکلی کنه نور داغې نه غټ منسکورا خم داغې نه سیوا دا جوړون
غټ سونه څومره وزن پورې غټ جوړوي
غټ وزن 2 کیلو جوړ کړی دی ما 2 کیلو او 200 ګرام
او د دې قیمت څو دی 2 کیلو نه چیزات
دا د دې قیمت 2.5 زرا
او دا کسب د چیرته زده کړی دی
دا کسب مې په دې پښت کې یاست
څومره وخت کیږي دا کسب کېته
زره زما تقریبا کلونه را ته معلوم نه دي خضر کوټوال نه بس نه سي په دې کار کې خپل گرفتار یم
څومره عمر دي دي
عمر به رہی به خدای به نو ګناګارې چې دا داوې وته نه باوخته ما بچی مې لري الکان دي او دا یو راسه شریک دي او دا دوه بیل دي کور مې وای یو کوټه ده نو څلور کسان سکونه پکې نه کېږي. دلته دا دوه میاشتې درې کېږي چې څلور رانی لاس نه دي راغلي، او مخکې به راله راتللي پنځه سوه شپږ سوه اته سوه زرو پورې کسو پورې د خلکو د بارایي کار به راغی، نو ما به وکړو او پیسې به مې ترې واخیستلې. نو اوس هغه کار څوک نه راوړي، کار بیخي په ټپه ودرېدلی
دی. کرونا سره ولاړ دی،
کرونا نه مخکې ودرېدلی دی.